لکه افغانستان چې د دوی رسنوي ته د خبرونو اجازه ورکړي کچېری افغاني رسنوي هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړي خو دوی هغه موافقه نه ده منلې. اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې ورستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چلچلند پورې وکړندار غور کوي.
د یادونه ده که څه هم پاکستانی رسنۍ تر ډیره په اردو ژبه خپرونې لري، خو دا چې ډیری افغانان د کډوالۍ پر مهال هلته اوسېدلي او په پاکستانی ښوونځیو کې سبق ویلی دی، نو ځکه یې په تفهیم کې کومه ستونزه نه لري او ډیر کتونکي او لوستونکي لري.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم بدون شک مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
کمو دا خبرونه له پیل اوریدلی وی نو پترس کې مو وویل چې د افغانستان په دولت کې شاوخوا یو 50,000 دولتي پوسټونه خالی پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو چې په لسکونو زره افغان ځوانان بیروزګار دي او د روزګار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. په دې اړه مو ستاسو نظرونه غوښتي وو چې اوسې لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکي زما په نظر په افغانستان کې د بدبختیو اصلي سرچینه بیکاري ده، ځکه خلک د پیسو لپاره د پردویو په خوله جنگ کوي. امیر له خوست څخه لیکلي دي دوه کال کېږي چې د پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه فارغ يم خو تر اوسه بیروزګار يم. زهین لکندهار لیکلی په کار داده چې تر هر څه ژر د خالی پوسټونه په شفافیت مستحق کسانو ته چې بیروزګار دي ورکړی شي. دلسوز له هلمند لیکلی وایي زما په خیال ده د تشو ځایونو ترخوا به مشران خوري. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی دي 95% ځوانان بیکاره دي، ژر باید کار ورته پیدا شي، که کار نشي ورته پیدا کولای پایله به خراب وي. د غزنی څخه محمود روشن لیکلی دی وای د بیکاری زیات تر ټولو بده نتیجه داده چې نامنی زیاته شي، ورسره نامنی هم زیاته شوې ده. از غرشا شینواری لیکلی دولت باید د خالی پوستونو د ډکولو لپاره تصمیم ونیسي، کنه ځوانان به د طالبانو لیکو ته ورشي. له نورستان څخه محمد مدنی لیکلی بیکاری په هیواد کې یو جدي ستونزه ده، په دې هیله چې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. او یو بل اوریدونکی له خوست څخه لیکلی دی نوم یې کلاف لیکلی دی، لیکلی دی دی وایي چې د یو 50,000 خالی پوستونو د خالی کېدو یا خالی پاتې کېدو په خاطر حکومت د محکومېدو وړ دی او باید حکومت له دې غفلته نور لاس واخلي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري، خبری خپرونه ده. اوس هم د پاکستان په لور، د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار گوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیری او پوځي تجهیزات استولې دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو د پانګونې د امنیت خوندي کول دي. په دې موضوع د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له گوادر ساحلي ښار څخه پیلېږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت وایي د گوادر ښار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استولې دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په گوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډېر شر شوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستانی مقاماتو دا لانه دی ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چرو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چیرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چلای غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
تاسیز مشرخ له ازادي راډیو اورید. جرمني صدر اعظم چې د کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته تللی، لان قری غواړي چې په دې برخه کې ژمنې عملي کړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقوړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کړي، او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په داسې حال کې په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي چې له سوریې سره په پوله په لسګونو زره سوریایي کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې د ترکیې خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې دغه کډوال چې شمېر یې شاوخوا 15 زره کسانو ته رسي، د سوریې له حلب ښار د جګړو د پراخېدو له ویرې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یو اصلي دالان بلل کیږي، د هیواد ته د مرکل د سفر یوه مهمه اجنډا هم د همدغو کډوالو او پناه غوښتونکو مسله ده چې په څه ډول کولی شي د دغه بهیر مخه ونیسي. اروپا ته تیر کال د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېری برخې ته یې جرمني په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم بنن دی ورځې په وروستیو کې دغه راز په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. ترکیه د مرکل د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي په هڅو کې مرکزي رول لوبوي، ځکه د هیواد په خپله خاوره کې شاوخوا 2.5 میلیونه د سوریې کډوالو ته ځای ورکړی دی. انقره وایي له دې زیات کډوالو د منلو لپاره امکانات نه لري. اروپایي ټولنې د خپلو بهرنیو پولو د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې له ترکیې هم غوښتنه کړې ده چې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقوړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي، او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. کله یوې خوا اروپایي ټولنې په تېره بیا جرمني په دې وروستیو کې پر ترکیې فشارونه زیات کړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، له بلې خوا له انقرې غوښتنې مخ په زیاتېدو دي چې له خپلې پولې سره ایسار شویو په زرګونو سوریایي کډوالو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ننوځي. د بشری مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې دغه کډوال له سخت حالت سره مخامخ دي، خو ترکیه ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون له دغو کډوالو سره مرستې کوي، خو پوله یې پر مخ نشي پرانستلی.
د ترکیه او سوریې د پولو په اوږدو کې لسګونه زره بې ځایه شوي کسان گیر پاتې دي. د ترکیه مرستندوی مؤسسې ورسره مرسته کوي، خو دغه هیواد خپلې پولې د کډوالو پر مخ نه دي پرانیستي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم ترکی چارواکو سره د کډوالو په هکله د خبرو لپاره انقره ته نن ځي، لکه څنګه چې مخکې نوریاس نوري په خپل راپور کې یادونه وکړه. سلطان محمد سرور د لویدیزو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس په دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریې په حلب ښار باندې د روسي ځواکونو په ملاتړ د حکومتي قواوو له بریده وروسته لسګونه زره بې ځای سوي کسان د دغه هیواد او د ترکیې د پولو په اوږدو کې گیر پاتې دي. انقری ویلی دی چې له دغو کسانو سره چې ګڼ شمېر ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي مرسته کوي، خو خپلې پولې یې د دوی په مخ نه دي پرانستلي. بلخوا مرستندوی سازمانونه خبرداری ورکوي چې دغه خلک په یو ډیر سخت حالت کې دي. د انسان حق و حوریت لري په نامه د ترکیې د یوې مرستندوی مؤسسې مطبوعاتي مسؤول براق قرچه اوغلو د رویترز خبري آژانس ته ویلي
Şu an en büyük ihtiyaçları barınma konusunda, çünkü kış aylarındayız, hala yağmur yağıyor, kar yağabilir.
Tırtuğlu ziyat sarpana o da zarurat de. Hava sarada baran uri avkede şivavra hamboşi. Da hava vaziyat da kangal pa daraj hoke de. په تیرو څو کلونو کې څه د پاسه شل کوچنیان د هوا د یخنۍ له امله مړه شوي دي. د دغې مړینې د تکرار د مخنیوي لپاره اوس مهال سرپناو ته عاجله اړتیا ده.
په عین وخت کې د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د ترکیې جمهور رئیس او صدراعظم سره د خبرو لپاره د دوشنبه په ورځ انقرې ته ورسېدله. اروپایي اتحادیه وایي انقره باید د پناه غوښتونکو په مخ خپلې پولې پرانیزي، خو په عین وخت کې فشار واردوي چې لویدیځې اروپا ته د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. اکثر دغه کډوال غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپایي اتحادیې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په مخنیوي کې د همکاري لپاره ترکیې ته د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې.
دا هم د خبری ساعت د ځینو مهمو مطالبو لنډیز. د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو ولسوالۍ په یو نانوایی کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې علت او څرنګوالی نه دی معلوم. ویل شوي چې په دې چاودنې کې 10 تنه نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان دا له دولت څخه د غلا شویو تیلو مرکز و بالو رسنوی ته وشکاره کړ. د ولسمشر مانی وای په افغانستان کې د تخنین لړۍ تقریبا لریکوت سره مخامخ ده. د ولسمشر اشرف غنی وایند مرستیال وایند ظفر هاشمی نن په کابل کې یو خبری غونډه تول چې د تخنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت لزینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. او د ننګرهار د نام نسیمو یو شمېر اوسېدونکو نن په کابل کې په یوه مظاهره کې له حکومت د خپلو سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. مظاهرهچیانو چې شمېرې لسګونو کسانو ته رسېده ویل نامنویو یې ژوند ډېر ورتریخ کړی او د ننګرهار په نام نسیمو کې د حکومت لخوا پیل شویو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې.
مرز پغلا باندې الله دې کې کې تمه